شپږ بجې شوې. احمد شیبر هم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند د افغانستان په وړاندې بیټنګ پیل کړی دی او تر اوسه پورې نه منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. تر دې مخکې افغان لوبغاړو نیوزیلند ته 168 منډې هدف وټاکه. افغانستان په ټاکلو شلو ورنو کې 159 منډې وکړې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل. د افغانستان له لوري رحمان الله ګربز 80 منډې جوړې کړې او تر هغه وروسته د ابراهیم ځدران 44 منډې تیارې دودې او د عصمت الله عمرزي په 14 توپونو کې 22 چټکې منډې د دې سبب شوې چې د افغانستان رنزونه یو څه زیات شي. د نیوزیلند له لوري بولټ په څلورو ورنو کې یوازې 22 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوسول. هنري هم دوه وکټې واخیستې، یو وکټ هم د فرګسن په برخه شو. راشد خان په منډه کې وسوسید او وکټ یې ولویده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د ورښتونو، سیلابونو، تالندې برېښنا او بادونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا او خوست کې د ورښتونو اندازه له 1500 تر 3000 ملیمتر پورې وي. په دې بیان کې زیاته شوې ده چې په لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بادونو او دوړو او خاورو اټکل کیږي چې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 1000 کیلومتر وي. د ساور له 28 د افغانستان ختیځ، شمال ختیځ، شمال لویدیځ ولایتونو تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې د سلګونو کسانو د مرشوب لترڅنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو ستر محکمې اعلان وکړ چې بل دوشنبه، یعنی د بل اونۍ دوشنبه، د غبرګولې یا جوزا 28 به په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ وي. دغه محکمې تیر شپه په ویلامه کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده او د دوی په حساب نن شنبه د ذوالحجې میاشتې لومړۍ ورځ ده، خو په نورو جنتریو کې پرون جمعه د ذوالحجې لومړۍ نیټه وه. په سعودي عربستان کې د یک شنبه پورس د راتلونکي اونۍ یک شنبه پورس د اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده چې یو ورځ مخکې به د عرفه ورسوي. دا اختر په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان د پامبړ برخه د وروستي ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنه شوي او خلک له اقتصادي ستونزو کړی شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د بریکس ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماونینګ پرون ویل چې وانګي به په روسیې کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بریکس ډلې ترمنځ پر همکاریو د سیمې پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړي. د روسیې په نیژنی نوفګورد سیمه کې د بریکس ډلې دا غونډه را روانه دشتنبه او سینشنبه کې شي. د ماونینګ په وینا بریکس د نویو ټکېدلو بازارونو او پرمختیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم چوکاټ دی. بریکس په نړۍ کې د تازه غوړېدلو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي. د روان میلادي کال په پیل کې مصر، ایتوپیا، ایران، سعودي عربستان او متحد عربي امارات هم په بریکس ډله کې د یو ځای کېدو خبر ورکړ. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنی به په ټول افغانستان کې اوري. تهران نن د افغانستان لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو د وی غونډې کوربه دی. د سیاسي چارو کتونکو غوث جان باز د دې غونډې په اړه وایي:
روسیه، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي دریمې دوهې د غونډې په خاطر خپل دریزونه لا هم نور منسجم کړي.
په کابل کې د نورستان فیشن په نوم د نورستاني کلتوري شیانو مرکز پرانستل شو.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنه دلیوري لري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري:
د چیلو کیفیت ډیر خراب دی، په کندهار کې په جې خاطر خراب دی چې ار مرسیکل وګوره، مرسیکل ساسته په اوتی کې خامخه دره.
ملګرو ملتو د اسرائیل پوځ د ماشومانو په وړاندې د سرغړوونکو په فهرست کې شامل کړ. البته د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبې له جریانه مهم د خبرونې په ترڅ کې خبر. در دی شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
نن د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان لپاره د څو هیوادونو ځانګړي استازي جرګه کیږي او د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. ځینې شنونکي وایي دا د دوحې د درېمې غونډې لپاره چې د همدې میلادي میاشتې په پای کې د ملګرو ملتو په مشرۍ پلان شوې د چمتووالي لپاره بحثونو ته ځانګړې شوې ده. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان بیا نیوکه کړې چې د دوحې پر روانه غونډه کې د افغان ښځو د حقونو موضوع له پامه غورځول شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د تماس سیمهیز ډلې په دې دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځنګړي استازي برخه لري. د تهران په کوربتوب دغه غونډه نن شنبه کېږي چې د ایراني چارواکو په وینا د افغانستان د راتلونکي په باب پر کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په اجنډا کې شامل دی. د تماس سیمهیز ډلې لومړۍ غونډه چې د همدغو هیوادونو استازي پکې حاضر وو د تیر لمریز کال د سلواغیا دلوي پر نهمه په کابل کې جوړه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل. د ایران په کوربتوب د تماس سیمهیز ډلې دویمه غونډه د سولې، امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده. هغه ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان درانی په دې غونډه کې برخه اخلي. غوث جنباز چې په روسیه کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي چې په تهران کې د تماس سیمهیز ډلې نننۍ غونډه په واقعیت کې د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا د بحث لپاره جوړه شوې ده.
شته معلومات د سخی چې په دې غونډه کې به د سیمه مقدر هیوادونو لکه روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي درېمې دوحې د غونډې په خاطر دا خپل دریزونه لا هم نور تثبیت او منسجم کی تر څو دیوی مشترک اجنډا په ترڅ کې راتلونکي غونډې ته ورشي. ښکاره ده چې د سیمې هیوادونو په دې موده کې یو څه اقدامات ترسره کړي دي، لکه د ترکستانو د لیست څخه د طالبانو ویستل چې ځینې هیوادونه دا کار کړی دی او ځینې هیوادونه چمتووالی ښیي دې ته. په یو ترتیب د دې راتلونکي ناستې ته د مسکو په فرمات کې چمتووالی نیول کیږي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیر سیشن به ویلي وو چې په تهران کې به د تماس سیمهیز ډلې په غونډه کې د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا هم تمرکز وسی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب د دوحې درېمه غونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې جوړه سي. طالبانو ته هم د دوحې په درېمه غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکول شوې ده، خو طالبانو لا رسمن په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان نه دی کړی. نه په تهران کې د تماس سیمهیز ډلې په نننۍ غونډه کې او نه هم د دوحې په درېمه غونډه کې د ښځو د حضور کوم څرک ښکاري. هغه څه چې د ښځو د حقونو د فعالانو او نورو بنسټونو عکس العملونه یې پارولی دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار پرون په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون ځینو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته په یو لیک کې خپلې اندېښنې بیان کړې دي.
Human Rights Watch along with 10 other human rights organizations.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د بشری حقوقو د لاسو زیاتو نورو بنسټونو روانونه د ملګرو ملتونو سرمنشي او غړو هیوادونو ته لیک ولیکه. په دې باب یې سخت اندېښنه خو دا چې ملګری ملتونه د دوه درې مغونډه په څه ډول تنظیموي. یو اندېښنه مو دا ده چې څرګندېږي د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو موضوع نور هم څنډه تکړه شوې ده. دویم اندېښنه مو دا ده افغان ښځې چې د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک له مخې په دغه ډول غونډو کې د بشپړ ګډون او د خپل هیواد پر راتلونکي د باس حق لري، ښکاري چې دوی هم څنډې تکړای شوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشر روزا اوتنبای وسره د دوحې د درېمې غونډې په باب خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې د غونډې اجنډا د داسې ترتیب سي چې ټولو لپاره د منلو وړ وي. پر افغانستان د دوحې دویمه غونډه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په هغه کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیره دوشنبه ویلي و چې ملګرو ملتونو د دوحې د درېمې غونډې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده او دوی ور باندې غور کوي. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د نیوزیلند او افغانستان ترمن د کرکټ لوبه په نړیوال جام کې روانه ده. د شلو ورونو په دغه نړیوال جام کې دا لوبه په ویسټ انډیز کې ده. د نیوزیلند دوهمه وکټ هم وغورځېده. نیوزیلند تر اوسه پورې 22 منډې کړې دي او دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړې دي. دواړه وکټې د افغانستان له لوري فضل حق فاروقي اخیستې دي. په دې نړیوال جام کې تر دې مخکې افغانستان یو سلو 59 منډې وکړې او د افغانستان په لوبه کې د رحمان الله ګربز منډې د یادی دودی چې 80 منډې وکړې. ابراهیم صدران 43 رنزونه جوړ کړل او عصمت الله عمرزی 22 منډې وکړې خو چټکې وکړې ځکه چې تر نیمایي پورې یعنی تر لسو ورونو پورې د لوبې رسیدو پر مهال د افغانستان رن ریټ یا د منډو کچه 15.55 ته رسېده چې دا په شلو ورونو لوبه کې چټک رن ریټ نه دی. افغانستان په خپل دریم لوبه د جون پر 14 نیټه له پاپو نیو ګینی یا پی ان جی سره او څلورم هغه به د جون میاشتې پر 13 له ویسټ انډیز سره کوي او همدغه ټیمونو بیا هم یادونه وکړم. په دې نړیوال جام کې د افغانستان په ګروپ کې د افغانستان سره د نیوزیلند تر څنګ پاپیا نیو ګینی یوګندا ویسټ انډیز شامل دي. د افغانستان لپاره نننۍ لوبه خورا مهمه ده. که چیرته افغان لوبډله وتوانیږي چې دا مسابقه وګټي نو د دې ډیر زیات چانس سره چې افغانستان د شلو ورونو د نړیوال جام دې لوبو دوم پړاو ته لار وکړي. اوس په ورشو کندهار ته د کرکټ په اړه وړاندې هم په خبرونه کې نور معلومات در سره شریکو. د کندهار اوسیدونکو د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د خلکو په خبره د تیلو د ټیټ کیفیت له امله وسایط خراب شوي او دوی له تاوانونو سره مخامخ کړي دي. بلخوا د موټر او موټر سایکل جوړونکو هم وایي د تیلو د ټیټ کیفیت له امله ورته زیات شمیر وسایط راوصل کیږي. نور په دې راپور کې
د کندهار اوسیدونکو نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله دی اړ کیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستری ته د جوړولو لپاره ودروي. د ده په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یې ورځنۍ چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او د وسایط د خرابتیا له کبله نسي کولای خپل کارونه پر وخت ترسره کړي.
د تیلو کیفیت ډېر خراب دی په کندهار کې. په جې خاطر خراب دی چې ار مرسایکل وګوره مرسایکل ساس ته پاتې کې خامخا درې هغه هغه ته وایي چې چیل خراب دی او موټران هم دغه سیم مستریان ته شل چر ولاړي خاص د چیل د خاطر. نو د ازمر تیز وطنوال د تجارانو دغه دایسې ورغو کې د ازمر تیز د کندهار چیل سره برابر کې ځان خلک دی مشکل او دغه سره وست حالات هم دایسې حالات یاري تا د کم نظر معلومیږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکي هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی لستون سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دی له دکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت تر سره کړی او سرغړون کې دی مجازات کړي.
ما نوم احمد ظریف دی. پندران توار سے ارزان تیل راو یا موټر یا موټرسایکل د چوروا چې موټرسایکل چې د نیمه لارې بوزه پر نیمه لار خرابې ټول د چیل سم موټر خرابې موټرسایکل د ورځې لاس موټر دلته یو په بل پسې سره کېبل کړي خدای غا د چیل د لاسې د دولت سم دا غوښتنه ده چې چیل پر دکاندارانو وګرځي پر پمپو والا وګرځي د چیل کیفیت وګوري شال ارزان شي راو دلته موټران ټول خرابې موټرسایکلان موټران ټول ته تاوان لري.
منم سلیف الله دی. د دولت څخه مدا خواهش شروع ده چې دغه تیل کیفیت سم کړي. نو دا تیل ډېر خراب سته چې د موټرانو یا د موټرسایکلانو د ویکمو دا دغه خرابوي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د موټرونو او موټرسایکلونو جوړونکي هم وایي چې دوی ته ډېر شمیر خراب شوي وسایط چې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله خراب شوي وي راوستل کیږي. د دوی په خبره اوس مهال ډېری موټرونه برېښنایی دي او د تیلو ټیټ کیفیت یې ژر خرابوي.
زما نوم سید محمد دی. د موټرسایکلانو د زرنجانو د جنریټرانو مستریم د زیات د چیلو د امله خراب چې دغه نه ډېر د چیلو د امله خراب را روان دي. ګرد چیل خراب چې سم چیل چندان نسته یو ځای ځای پیدا کیږي چې مونږ چندان د پمپو والا و دغه څوک چې خرڅي ګرد چیل خراب کی موږ د نړۍ وړي خراب بلې ما خپل خرڅوله د خراب چاسه مرب سپری خپل کنزل کول غاوی کوي چې وګوره مرسکل اخلاص کې والونه خراب کې والونه جام کړی دي یا قرار یې ګر سره کښ نه پکې مکمل چل زیات خراب کې.
زما نوم مستر اسماعیل دی. دا اوس موټر خو برکی دي، دا خو به خځ زینش دا وروای چې دوه قدمونه بیا مو ټانکی را تاکو ورپاکه کو بیا چیل ورته برابر کو د بده سر تراوړو.
حادثه مو وکړه په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو، خو دغه ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان نیوزیلند ته 168 منډې هدف ټاکلی دی. نیوزیلند تر اوسه پورې 30 منډې جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. دواړه لوبغاړي فضل حق فاروقي سوځولې دي. نیوزیلند په 133 منډو کې وبخشي په ونیوي توپونو کې 133 نورو منډو ته ضرورت لري. اوس د خبرونې په دې برخه کې یوه نړیواله مسله راخلو. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستي پریکړه وخندله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د اسرائیل پوز د سرغړوونکو یا متخلفانو په غل نړیوال فیرس کې شامل کړ چې د ماشومان په وړاندې سرغړونې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ګیلاد اردن دا یو شرمونکې پریکړه وبلله. هغه ویلي په دې باب پرون جمعه رسمانه اطلاع ورکړل شوې ده. تاکل شوی ده چې په دغه نړیوال فهرست کې چې د ماشومانو او وسلوالې شخړې په باب یو راپور هم مل دی، را روانه جمعه د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې بحث وشي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویل چې د اتو میاشتو جګړو پر مهال د ماشومانو په ګډون په دغه ترانګه کې 16,111 کسان وژل شوي دي. بل لور ته د وی تازه نظر پښتنې لمخې په جرمني کې له 15 کسانو دوی د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو پلوي کوي. دغه نتیجه په هغه نظر پښتنې کې اخیستل شوې چې د یو ګالف په نوم د یو څیړنیز بنسټ لخوا شوې ده. د نظر پښتنې لمخې په سلو کې 40 پښتل شوی کسانو ویلي چې جرمني باید د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت پیژني، خو 20% نورو مخالفت کړی او 30% نورو له څه ویلو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو اونیو کې ناروې، اسپانیا، آیرلند او سلووینیا د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو پریکړه وکړه، هغه څه چې د اسرائیل سخت غبرګونې وپاروه. د جرمني سر اعظم اولاف شولتس ویلي چې د ده حکومت لا د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو پلان نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه رسنیو ته تازه سخت سپارښتنې اعلان کړې دي چې سرغړوونکو ته په درو وهل هم پکې پام کې نیول شوی. دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د ځایناستې د انتخاب لپاره کیږي. د نویو سپارښتنو له مخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون د اعتصاب او تحسن په اړه محتوا خپرول د جرم یو عمل ګڼل کیږي. نور په دې راپور کې
پیران کې پر رسنیو د څارنې هیئت د ولسمشرۍ د پلان سویو ټاکنو په درشل کې د رسنیو لپاره ځینې تازه سپارښتنې اعلان کړې دي. د دوه تازه سپارښتنو لمخې که څوک سرغړونه وکړي د دغه هیئت د مخکنیو سپارښتنو په څیر څلور اویا دورې هم ورته په پام کې نیول سوي دي. دغه تازه سپارښتنې تیره پنجشنبه اعلان سوي چې پرون جمعه ورباندې ځینو بنسټونو انتقادونه وکړل او دا یې پر رسنیو د نور فشار هڅه وګڼله. د نویو سپارښتنو له مخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون اعتصاب او تحسن جرم ګڼل کیږي. دا د ایران د حکومت لخوا د سیاسي روایت او د مخالفانو د ځپلو لپاره د هڅو لړۍ ګڼل کیږي، هغه هم د هغو ټاکنو په درشل کې چې په وروستیو کې د زیاتې غوغا سبب کیږي نه ځکه د ګڼو کاندیدانو د رد کېدلو او د هر سیاسي مخالف د ځپلو له کبله په چاکونو کې د خلکو ګډون په وروستیو کلونو کې کم سوی دی. په تازه سپارښتنو کې راغلي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د قانون د څلور او یوې مادې له مخې ټولې رسنۍ او مجازي شبکې حق نه لري چې د انتخاباتي کاندید پر خلاف کومه خبرتیا یا داسې مطالب خپاره کړي چې له یو مشخص کاندید د خلکو د یوې ډلې یا اشخاصو د انصراف پاړوي. په ایران کې دغه ټاکنې د چنګاښ یا سرطان پراتمه د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی پر ځای د بل ولسمشر د ټاکلو لپاره کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د غویا ثور پر دیشمه په ایران کې د څرخیل وتکې د نسکوریدو په پیشه کې مړه سول. د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کرکټ په نړیوال جام کې د نیوزیلند دریم وکټ هم وغورځید. دا وکټ هم فضل حق فاروقي واخیسته. د دریم ور روان د 2.3 ور لوبه یې کړې ده. تر دې دمه درې وکټې اخیستې دي، 15 منډې ورکړې دي او دا لوبه لا روانه ده. افغانستان نیوزیلند ته 160 منډې هدف ټاکلی دی. افغانستان په شلو ورونو کې 159 منډې وکړې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې نیوزیلند 28 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي. یعنی نیوزیلند په راتلونکو دوه نوي توپونو کې 133 منډو ته ضرورت لري. نیوزیلند تر فشار لاندې دی ځکه د سر درې تکړه لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په باکتریا، ویروس، پرازیت یا کیمیاوي موادو د لړلو خوراکي توکو د خوړلو له کبله خلکو ته تر 200 زیاتې ناروغۍ پیدا کیږي. د دغې ادارې د افغانستان څنګ پرون د خوړو د نظافت نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې دا خبره کړې ده. د جون ومه یا د خوړو د نظافت نړیواله ورځ هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلک په دې اړه چې د خوړو لارې څنګه ناروغي ورته انتقالي شي په هوای تر لاسه کړي. د شپږم کال دی چې د غوړس منځل کیږي او د ملګرو ملتونو په وینا هر کال 800 میلیونه وګړي په خوړو کې د 200 ډول میکروبونو له کبله ناروغي شي. ویټل نورستانیانو ځوانانو د خپل کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکوېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وای د نورستانیانو وړینو جامو، لرګینو زینتی شیانو، د خوراک تراکو، لوښو او نورو شیانو جوړولو چارو کې شپېتو تنو ته د کار او زده کړې زمینه چمتو کړې ده. په وینا یې کار شروان دی او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو په لاسونو جوړ شوي شیان غواړي او دوی هم ورتلی شي. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان فیشن مسولینا او نور نورستانیان وای په خواني وختونو کې مشران او جامع د اخلي پخلي خوراک څخک لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړلو ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیاتو آګه انجنیر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپل لاسونو چمتو کول.
وړی به اول وبدلی، اول به تارتي جوړو، بیا به دغه خپل قصب ګرځي، دغه نه به تیکه جوړول، دغه نه به هم د نر لباس جوړي، د هم د زنانه وو، او همدارنګ د خپو د پاره به څرمنې نه، د پوستکي، د ورسنی، د غوایی د پوستکو نه به هغه جوړو. هغه ته به زمونږ جبه کې پا جولا ویل، هغه ډیر رنګینو، 2.5 کیلو غوړي به د یو جوړه پا جولی چې په خپو کېدل به دغه قیمتو.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه ډیری کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هرې ورځې په تیریدو کمزوري کیږي. خو اوس په کابل کې یو شمېر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو، د خوراک څخاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېته تنو ته چې دیرش ښځې هم پکې دي د زده کړې او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو غوی تا ورزدکو او منگ داغا سنات کران چه دی پخوا تقریبا اکثریت مشران دی غوی دیره دا کار جوگن دی توان لری او بل طرف تا داغا سنات کارانو تا کار زمینه برابر کو. تقریبا پا داغا بخش که منگ سرا شپیته نفره پا کار باندی مصروف دی پا هغه که دیش زنانه او دیش ناری ندی.
هغه را تول دا نورستان فیشن څخه بهر میشت هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتي شیانو غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره له یوې خوا خپل کلتور ژوندی ساتي او له بل پلوه یې لسګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیاوې چمتو کړي دي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفته
د پارون اوسیدون کی مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته ده وایي که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټوکران جوړېدل چې تر ډېره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هېر کړي او یا یې د یو شمېر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولی دی.
دا ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لوړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلي څخه پیغام دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېرې ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه ده چې زموږ د اقتصاد د مشکل را دفع کړي او لاسرسی موږ ته وکړي، زمینه راته برابره کړي. ومن الله توفیق. السلام علیکم.
د ازادي راډیو تمامه پیغام و نوړ پوړو چارواکو د طالبانو دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي، سیلې رحمی نسته په دغه دولت کې. کم دولت چې کم امیران چې ناست دي، نه دی سیاسري مرات لري، نه دی غریبو بیچاره مرات لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنوي، او کم مجاهدین چې دي ټوله مشرانو او کمانډانان چې دي د دې په مابین کې څه نه څه بې اتفاقي شته. او بله مجاهد ماسې مجاهد یو جاهل مجاهد په ماسې څه منفقت اړي او پر تنخواه وایي څه ډاکه اچي. نو دغه فکر دې لوړ کړو چارواکو له طالبان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سلیم محمد سمسور له هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه تاسو ته د واتساپ له لارې پیغام پریږدم. مننه. زما پیغام دغه دی چې دلته په هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې خو حالات سره ګډوډ دي، که څه هم مفلستیاوې دي، بیکاری دي، ځکه مو لږ دي، ان خپل خوراک راته نه جوړوي. خو دراغه تر څنګ زه دغه خواهش لرم چې دغه زموږ نوي ځوانان غواړي چې فوټبال ته مخه کړي او د فوټبال لوبه شروع کړي، خو بدبختانه چې دغه ځوانان له میدان له بے برخی دی. نو زما د لوړو پورې چارواکو او یا هم هغه خیره موسسو څخه چې په افغانستان کې فعالیت لري، خواهش دغه دی چې باید موږ ځوانانو ته یو شایسته میدان را جوړ کړي او تر څو کولای شو چې خپل ورځنی تمرین پر مخ ویسو. مننه. ازادي راډیو زنده باد.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند تر دې دمه په شپږ اوورونو کې درې دېرش منډې کړې دي، درې لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي. یعنې نیوزیلند په څلور اتیا توپونو کې یو سلو وویشتو نورو منډو ته ضرورت لري چې دا لوبه له افغانستانه وګټي. افغانستان نیوزیلند ته یو سلو شپېته منډې هدف ټاکلی دی. په ټاکلو شلو ورونو کې 159 منډې وکړې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل، او د دې په ځواب کې د افغانستان بالرانو تر دې دمه ډېر ښه لوبه کړې ده. د افغانستان د بالرانو هغه پیک، هغه د سر لوبغاړی فضل حق فاروقي دی، په دې لوبه کې تر اوسه پورې په درې اوورونو کې 19 منډې ورکړې دي. درې لوبغاړي سوسه ولیدې او درې سره وکټې د نیوزیلند چې لوبېدلې دي، دا د فاروقي پلاس لوبېدلې دي. نوین الحق هم دوه اوورونه کړې دي، اته منډې ورکړې دي، دا هم ښه بالینګ دی که وکټ نه ده اخیستې. نو تر دې وروسته به د افغانستان د سپین بالرانو نوبت وګورو چې هغوی څرنګه لوبه کوي. چلو شپږ بجې او 1:30 دقیقې دي، لنډ خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د ورښتونو، سیلابونو، تالندې برېښنا او بادونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا او خوست کې د ورښتونو اندازه له 15 تر 26 ملي متر پورې وي. په دې بیان کې زیاته شوې ده چې په لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بادونو او دوړو او خاورو اټکل کیږي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر وي. د ساور له یوشتمې د افغانستان ختیځ، شمال ختیځ، شمال او لویدیځ ولایتونو تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې د سلګونو کسانو د مرشوب لترڅنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د کرکټ لړګره د نیوزیلند بل لوبغاړی اوټ شو. د نیوزیلند کپتان ویلیامسن د راشد خان په توپ په لومړي توپ باندې وسوسید. له دې سره نیوزیلند په 6.1 اوور کې 30 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې بل دوشنبه د خبرګولې جوزا 28 به په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ وي. دغه محکمې تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده، او د دوی په حساب نن شنبه د ذوالحجې میاشتې لومړۍ ورځ ده. خو په نورو جنتریو کې پرون جمعه د ذوالحجې لومړۍ نیټه وه. په سعودي عربستان کې د بلې اونۍ د یک شنبه په ورځ د اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده، او یو ورځ مخکې تر هغې به د عرفې ورځ وي. د اختر په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان د پام وړ برخه د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنه شوې او خلک له اقتصادي ستونزو کړېږي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د بریکس ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماو نینګ پرون وویل چې وانګ یی به په روسیه کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بریکس ډلې ترمنځ پر همکاریو د سیمې پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړي. د روسیې په نیشنی نوفوګروډ سیمه کې د بریکس ډلې دا غونډه را روانه دوشنبه او سیشنبه کېږي. د بریکس په سازمان کې برازیل، روسیا، هند، چین، جنوبی افریقا، مصر، ایتوپیا، ایران، سعودي عربستان او متحد عربی امارات شامل دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ځینې خوونکي چې ځوانانو په تیر بیا افغان جنو ته د آنلاین زده کړې زمينه برابر کړې وای، لکه څنګه چې په کار ده زده کوونکي په لیک لوست کې برخه نه اخلي، د دې کار لامل څه کېدلی شي؟
آنلاین هم مصارف غواړي، کورنۍ د انټرنیټ سره دسترسی نه لري او دومره نشي کولی چې انټرنیټ ډېر فعاله کړي. زه خپله چې ونه شم کولی کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده.
لزده کلو دینجونو ده لره پاتی که دلو لواجه ناهیلی هم دیده سبب شوی چه دوی آنلاین درسونو تا لگ وقت ورکری.
پا اوناس طبقه که چاقی بیچارگانی مثلا تروزه پا رزان ورسه و مثال پای غول سمسیم که یادت غول سمسیم پا خیره امتحانانو که پر داس وقت منگی یو چوک رازی بیا پریکر که چی مثلا نور ساس تعلیم بندی وجم ندر توایی چی پا چه خاطر پا چه دلیل بس بندی نو دا خو اگه طول هیلی و ارمانون تبا نگه خو پا او با بانی لحوس ولی کنه
ده غو خوونکو چې د نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي لکه ځینې زده کوونکو څخه یې هیله څه ده؟
زما هیله دا ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دی خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي په آنلاین ډول وي خپل درس ته ادامه ورکړي یعنې له دې فرصته باید ګټه واخلي په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
قدرمن اوردونکو تقریبا لدری کلونو را په دې خوا چې کله طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په دې موده کې د زده کړې په برخه کې یو شمېر فعالانو او ښوونکو آنلاین تدریس پیل کړ. دوی وایي چې په لومړیو کې زده کوونکي ډېر وو خو اوس ورځ تر بلې د هغو شمېر کمیږي چې دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. روزو دې ته چې ولې په آنلاین ډول د ښځینه زده کوونکو شمېر لږ شوی دی. د کابل اوسیدونکې حسینه په دې اکله وایي
د افغانستان ټولې نجونې زړه یې مات شو. اول دا چې دوی مکتب ته تلل پوهنتونونه ول درس ول نو اوس وایي چې یعنې هېڅ زړونه یې مات دي امیدونه یې قطع دي چې هېڅ نوه موږ ته هغه نه کوي ځکه دوی د آنلاین درس ته ډېر زړه نه ښه کوي. ډېری استادان او ډېری هغه د آنلاین درس زمینې مساعدې کړي دي ځکه چې دوی درس وایي د آنلاین درس لپاره ډېرې چلیکانې زړه نه ښه کوي ځکه چې په افغانستان کې همیشه یعنی نجونې ډېری لخوا درس ته تلل زده کړې کوه کوشش کوه چې پرمختګ وکړي خو اوس چې دا پوهنتونونه بند شول کورسونه بند شو او همداسې مکاتبې د ټولو زړونه مات شو امیدونه یې قطع شول د همدې لپاره چې یعنې هغه وخت یو آینده درلوده اوس په افغانستان کې د افغانستان نجونې آینده نه لري چې ونشم کولای کورس ته لاړ شم درس وایم تحصیل وکړم لکه نورو نجونو غوندې د نورو ممالکو غوندې اسلامي ممالکو البته اسلامي ممالکو غوندې پیشرفت ونه کړم. دا ډېر د خفګان ما ته خپل البته د خفګان ځای ده ځکه دا نور چې دومره پیشرفت کوي نورو ممالک یې دوی سمو نیم کوشش و مرسته و حصه دی انجونه دی او بعد دمونگ مملکت انجونه تده با دیر سخته زکه زخپلا چه ونشم کولای کورس تلاشم یا مکتب تلاشم یا پانتون تلاشم نو داده مال پارا دیر ده خفگان زایده او دیری پخوا خو دولتی مکتبی ول خوان انجونه دیری رایگان کولایشو چلتا درس و اخپل زدکر وکلی پر مختب وکلی بس و اوس متاسفانه چه آنلاین هم مصارف خواړي آنلاین ادرس انټرنیټ غواړي زمونږ افغانستان اقتصاد خو ټول ته معلوم ده ډېری کورنۍ د انټرنیټ سره لاسرسی نه لري او دومره نشي کولی چې انټرنیټ ډېر فعاله کړي.
فضل احمد چې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي برخې څخه فارغ شوی وایي په افغانستان کې د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو ناهیلي چې له خپل راتلونکي څخه خبرې نه دي د دې لامل کېږي چې په آنلاین زده کړو کې هم کمه برخه واخلي.
د افغانستان د سیاسي تحولات او د نظامونو عدلون بدلون دغه یو ډول روحي اغیز لري د انسانانو پر کړنو باندې کنه او بیا په خاص ډول ځوانان د هغه څخه ډېر زیات متاثره کیږي ولې چې که تاسو فکر کړی چې ځوانان تر یو ځایه پورې ځان ورسي په خاص ډول مثلا که موږ وایو په اوناس طبقه کې چې هغې بیچارګانې مثلا تر یو ځایه پورې ځان ورساوه مثال په غول سمسم کې یادت غول سمسم په اخیری امتحانونو کې پر داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پریکړې کوي چې مثلا نور ساسو تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې نو دا خو هغه ټولې هیلې و ارمانونه چې دغه لس کاله دولس کاله دوی بیچارهګانو تعلیم کړی دي ځانونه یې ترې یو ځای رسولی دي طبعاً هغه خو په اوبو باندې لاهوس ولي کنه او بیا دوی داسې په یو نامعلوم برخلیک باندې اخته سي چې معلومیږي نه چې دا به څه مهال دا ستونزه حل کول کیږي بس پر کور باندې کښېنسه. یا هغه ځوانان چې د مثال په ډول دوی لوړې زده کړې کړې وي، یعنی که زه خپل مثال درکړم، زه د پوهنتون د ژبو ادبیاتو د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغه کس یم، ولې متاسفانه ماته چا هلته داسې په سترګه باندې ونه کتل چې دا کس دا دې فارغه سو د پوهنتون څخه، د ده لپاره به موږ یو ځای، یا زه چې خپله مثلا هر ځای ته تللی یم هلته هغه ځایونه ډکي، یا مثلا کار نه، یا هلته چې وګورې د خیشو د خاله ډېر دغه کېږي چې مثلا هر سړی خپل د خاله زوی ماما زوی وراره اکازی و دا کسان را ولی پر وظیفه باندې دري، بیا د هغه د تعلیم سویه و هغه شتم نه کتل کېږي. نو په داسې حالاتو کې چې کله د ځوانانو زړونه تعلیم څخه مات سي، بیا نو هغوی د آنلاین زده کړو دپاره هم زړه نه ښه کوي. خو زه داسې فکر کوم چې مایوسي خو نو نه ده ښه په هر حالت کې، موږ بیا هم ځوانانو ته پکار ده چې هغوی د فرصتونو څخه چې دوی ته په لاس ورځي د هغو څخه عظیمه استفاده وکړي، هر کم زده کړي چې که هغه په آنلاین ډول وي او که هغه په حضوري ډول وي، چې هغوی ته دوی لاسرسی ولري، یا دوی ته زمینه مساعده سي. زما په فکر سره خو دوی دغه چانسونه باید له لاسه ورنه کړي، ځکه چې کیدای سي حالات سم سي، د وطن حالات سم سي، او یا کیدای سي په نورو دغه ځایونو کې په سکالرشپونو کې په ځینو نورو پروګرامونو کې د دوی نصیبونه سوي وي، او هلته دوی لارې ومومي، او هلته د خپلو خوبونو ارمانونه چې دوی د ځان سره لري او هغه په حقیقت باندې بدل کړي.
صفت الله زاهدي چې د افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې، وایي کله چې یو ښوونکی زیار باسي او افغان نجونو ته د زده کړې اسانتیاوې برابروي، بیا دوی پرته له کوم دلیله ونډه نه اخلي، دا یې له ځان سره ظلم دی. نوموړی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان کورنۍ د دې توان هم نه لري چې د نجونو د زده کړې لپاره کډوالۍ ته مخه کړي.
که یو څوک د زده کړې زمینه ورته برابروي او دوی بیا هم زده کړه نه کوي، ځان دوی ته رسیږي، دوی به اصلا په راتلونکي له نورو زده کړو څخه هم بې برخې وي. په چیرې افغان نجونې غواړي زده کړه وکړي، تر ټولو ښه لاره دا ده چې آنلاین یا انټرنیټي زده کړې پیل شوي دي، دوی کولی سي همدا کار وکړي. او یو دا دی، که چیرې زمینه نه وي ورته برابره یا نه ورته برابرېږي، دا بیا په هغو بنسټونو پورې اړه لري چې هغوی د دوی د زده کړې لپاره نه دي لاس په کار شوي. هغه څوک چې اوس حاکمان دي او هغوی د افغان دولت ټولې واګې چلوي، د هغوی لپاره په کار دا ده چې تر څو پورې وکولی سي خپلو خویندو لوڼو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، او دا تر ټولو یوه ښه لاره ده. د افغانستان خلک اوس دې توانایي نه لري چې هغوی کډه وکړي او هغوی ولاړه سي بهرنیو هیوادونو ته، خصوصا یا پاکستان ته یا ایران ته یا هم نور هیوادونو ته، یوازې د خپل لون لپاره خپل دوستان خپل کورنۍ او هر څه پرېږدي، او دا کار ډیرو زیاتو پیسو او ډیر څه ته اړتیا لري. نو صحیح دی، ځینې کسان به تللي وي لکه د کابل یا د جلال آباد یا د افغانستان د شمال د ځینو ولایتونو یا د جنوب ځینو سیمو اوسېدونکي به تللي وي، کډه سوي به وي، له یوې خوا به په خپله ګاونډي هیوادونو کې هلته لکه څنګه چې تاسو ویني هلته هم حالات ډېر ترنګلي دي، صحیح نه دي، خصوصا د کډوالو لپاره ځای نه لري یا یې نه ورته برابروي. په دغسې حالاتو کې هلته په بهرنیو هیوادونو کې زده کړه کول دا خپل هم یو لویه ستونزه ده. نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې خپل د افغانستان دولت یا په افغانستان کې د اوسني دولت کوم خلک چې دي، هغه په خپلو خلکو رحم وکړي او ښوونځی ورته پرانیزدي، دا به تر ټولو ښه لاره.
ښاغلی صفت الله، د طالبانو له نظام څخه غواړي؟
زه د یو افغان په اس باندې خواست کوم چې د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونو دروازې پرانیزي، او کنه یو وخت به تاسو وګورئ دغه ټولنه ټوله به یو بدبخته وي، ځکه چې یوه کورنۍ کې چې یوه ښوونکې نه وي، یوه ډاکټر نه وي، یوه څارنواله نه وي هلته، نو کله چې په ټولنه کې د ښځو ستونزې رامنځته کېږي، څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه لاړه سي نارینه ډاکټر ته، څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه خپلې ستونزې وي څارنوالې وي قاضي ته، یا یو نارینه قاضي ته ووایي چې زه په کورنۍ کې له دغسې ستونزو سره مخ یم، تر څو پورې د هغوی دغه ستونزې حل سي. په ټول دنیا کې وګورئ، په سعودي عربستان کې د اسلام مرکز هم ګڼل کېږي، هلته وګورئ د ښځینه لپاره کوم هغه بندیزونه چې مخکې وه هغه ټول لغوه سول، او ویل چې راځئ ښځینه باید زده کړې وکړي. زه فکر کوم چې د ښځینه لپاره لکه څنګه چې تاسې په افغانستان کې د دولت د اوسني حاکمانو هغه خبرې اوري، هغوی ویلي چې موږ په یوې طرحې کار کوو، خو ولې دا طرحه له تېرو دریو کلونو راهیسې لا نه ده جوړه سوې، او د خلکو هیلې او امیدونه هم دا دي چې د دوی د لوڼو او خویندو پر مخ باندې د زده کړې دروازې پرانیستل سي، او هغه نجونې چې دي هغه زده کړو ته لاړې سي.
انجینر همتوال چې له دوه کلونو را په دې خوا د بېلابېلو مضمونونو آنلاین ټولګي پیل کړي. له افغان ځوانانو په تېره بیا نجونو څخه غواړي چې دوی باید په دې ټولګیو کې ګډون وکړي. د نوموړي خبرې په یوې مرکه کې اورو.
داسې مثلا موږ د ټکنالوژي په مټ باندې په کور کې ناست کولای شو درس ووایو. دا یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده. له دغه فرصته دوی باید ګټه پورته کړي او دوی باید درس ووایي او داسې د ځان د غولولو په خاطر باندې بهانې باید ونه لټوي. زموږ ځوانان په ډېرو ګروپونو کې اشتراک کوي، په هر رقم ګروپ کې دوی اشتراک کوي، خو ولې په یو درسي ګروپ کې هم فقط خپل وخت ضایع کوي، هیڅ درس ته متوجه نه دي. دا غټه او عمده مشکل دلته ده. دا مشکل له دې سره رابطه لري چې موږ اصلا افغانان خپل وخت ارزښت نه ورکوي. موږ یعنې هغه د ټایم مینجمنټ باندې نه پوهېږو چې مثلا موږ د خپل وخت څنګه مینج کړو، څنګه یې ترتیب کړو او څنګه مو وکولای شو له خپل وخت څخه ګټه واخلو.
بلې استاد، راځو دې ته لږه وخت نه ستاسو درس شروع کړی په آنلاین ډول باندې، ام د انګلیسي ژبې ام د نورو برخو درسونه. څومره وخت کېږي چې تاسو افغان ځوانانو ته دا درس شروع کړ او په کوم شمېر زده کوونکو تاسو لرئ؟
ډېر زیات زده کوونکي زموږ په ګروپونو کې زیات دي. په سوونو زده کوونکي زه لرم چې زما په ګروپونو کې دي، هغه که د انګلیش برخه ده او که نورې برخې دي. خو بدبختانه چې ما مخکې یادوري وکړه چې موږ دوی ته درس هم ورکوو مګر دوی بیا هم کوشش نه کوي هغه درس کوم شکل کې باید ووایي هغه اندازه باندې کوشش نه کوي. فقط ډېر داسې سرتیری ډول باندې چې مثلاً هېڅ داسې جدي نه نیسي دوی درس وایي. نو په دغه لحاظ باندې له موږ سره په ټیم کې نور استادان دي، یوغو هم زړونه یو څه ساړه سوي دي. کنه اوس موږ دغه خپلې شبکې ته ډېر وسعت ورکړی ده. موږ مثلا د تنها د انګلیش برخه نه ده بلکې ساینسي مضامینو برخه ده، د نجونو دپاره د الټراساوند برخه ده، مثلا د قابلګي برخه ده، همدارنګه د فن بیان برخه ده، رایټنګ برخه ده چې مثلا څنګه دوی وکولی شي خطاطي رښتیا. دغه ټول مضامین موږ شروع کړي اما متاسفانه چې ځوانان که هغه نجونې کالکان دي علاقه نه ښیي نو اصلا درس ته دوی پابندي نه لري. وړیا شکل باندې لا ته دا درس نه وایي. کوم استادان چې له موږ سره همکاره دي هغه هم همیشه دا خبره کوي چې دا افغان ځوانان درس نه وایي نو لازمه نه ده چې موږ خپل وخت ضایع کړو. نو داسې مشکلات زموږ په افغاني ټولنه کې موږ ټول ورسره لاس او ګریوان یو دې مشکلاتو سره.
استاد، تاسو زحمت وویست په آنلاین ډول مو د درسو زمینه یا د لیک لوست زمینه افغان ځوانانو ته برابر کړله، خو اوس لکه څنګه چې پکار ده دوی ګډون نه کوي. تاسو علت څه ګڼئ؟ آیا علت خو به دا نه وي چې دوی یو ډول مات سوله، دوی ښوونځیو ته تلل، پوهنتون ته تلل، دا ټول یو دم په مخ باندې وتړل سول؟ اساسي علت څه کېدلی سي؟ په ارزښت نه کویږي او که دوی هم یو ډول ناهیلي دي؟
یو خو په کل کې ناهیلي سته. موږ که هر څومره ووایو ناهیلي موجوده ده په دې خطر باندې چې کله چې مکتبونه کورسونه پوهنتونونه ټول وتړل سول نو طبعا ناهیلي انسان ته ایجادي، خصوصا زموږ خوندو ته ډېره ستره ناهیلي اوس ایجاد سوې ده. دوی ډېرې ناهیلي دي له دې ناحیې څخه. خو بیا هم یو فاکتور دا کېدای شي دوی ناهیلي ده، او بل فاکتور زموږ د خپلو افغان ځوانانو وخت ارزښت نه ورکول هم یو علت کېدلی شي. زموږ د ډېری درسونه په وړیا شکل باندې ولو خو بیا هم دوی اشتراک نه کول، یعنې معنا استاد به هلته په صنف کې نارې وهلې، مثلا په ګروپ کې د شاګردان چیرې دي، حتی یو چا درس ته لایک لانه ورکول، هغو به په خپله خوله باندې به یې لایک غوښتل چې دغه زموږ چې موږ کوم درس یې رایه کوو دا درس په ګروپ کې اچوو، تاسو حداقل یو لایک ورکړئ چې موږ پوه شو چې دا موږ درس تاسې کتلی ده او که نه. نو دغه مختلف فاکتورونه دي، یو خو زموږ د ځوانانو د وخت ته ارزښت نه ورکول دي، او بل دغه اقتصادي مشکلات هم د دې سبب کېدلی شي چې دوی ناهیلي شي. او بل داسې مثلا په فعلي شرایطو کې ښځو ته د کار زمينه مسايده نه ده، نو دوی په دې فکر کې دي چې موږ دغه درس ووایو، بل اخر بیا به هم زموږ درس په نتیجه وي. نو یعنی په درس باندې وخت مصرفول هسې دوی ته د وخت ضایع ښکارېږي. نو دغه څو فاکتورونه یا لاملونه د دې سبب ګرځي چې زموږ ځوانان ناهیلي شي او دوی له درس څخه فاصله واخلي.
تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې هم د دې لامل کېږي چې مثلا ځینې زده کوونکي به انټرنیټ پیسې ونه لري، ځینې په داسې سیمو کې دي چې هلته اصلا ټلیفون د دوی کار نه کوي. دغه ستونزې به په آنلاین لیک لوست کې دوی څه ډول حل کړي؟
غټ مشکل داسې ده چې زیاتره زموږ ځوانان خصوصا زموږ خویندې دغه اقتصادي مشکل سره دوی لاس او ګریوان دي. اکثریت نجونې پیسې نه لري، درآمد نه لري، یا مثلا کوم عواید نه لري، نو ځکه دوی د انټرنیټ د فعاله کولو په ارتباط باندې له غټو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا غټ علت کېدلی شي. خو که چیرې مثلا موږ داسې یو ډونر ولرو او له دوی سره مثلا کومک وسي یو مقدار چې دوی ته د انټرنیټ پیسې داخل ورکړل شي، نو شاید سي دغه ستونزه له منځه ولاړه سي او شاګردان بیرته علاقمندي وښيي. نو غټه ستونزه دغه ده چې موږ دلته زموږ خوندې له اقتصادي مشکل سره مخامخ.
استاد، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د اکثره افغانانو اقتصادي وضعیت خراب سو. هر یو په دې فکر کې چې ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. تاسو څنګه په دې فکر کې سوئ چې افغان ځوانانو ته د لیک لوست له لارې خدمات وکړئ، دوی ته آنلاین درس پیل کړئ؟ آیا له دې لارې کوم عاید تاسو لرئ او که دا کار د دې لپاره کوئ چې خپل ملت ته مو خدمت کړئ؟
موږ دا کار فی سبیل الله کوو، فقط د خدای تعالی د رضا په خاطر باندې، همدارنګه خپل ملت ته، خپل هیوادوالو ته د خدمت په موخه باندې مو دا کار شروع کړی ده. موږ په دې کې هېڅ کوم عواید نه لرو، بلکې موږ له خپله جیبه مصرف لرو. حتی داسې وخت راغلی ده چې استادانو ګیله کړې ده چې مثلا موږ د انټرنیټ پیسې نه لرو، نو موږ ورسره له جیبه مرسته کړې ده، دوی ته مو انټرنیټ فعاله کړی ده تر څو دوی دغه درس ته معنا ادامه ورکړي. موږ په دې کې کوم دغه نه لرو، خو مطلب مو خاص خپل ملت ته خدمت کول دي او د الله جل جلاله د رضا په لاس راوړل دي. نو انشاءالله چې په دغه برخو کې به بیا هم موږ خپلو هڅو ته ادامه ورکوو چې څومره چې زموږ په وس کې پوره وي او زموږ د نور ټیم په وس کې وي، نو انشاءالله چې دا کار به موږ مخته وړو.
د افغانستان له کومو ولایتو څخه تاسو آنلاین شاګردان لرئ؟
موږ ډیری شاګردان له کابل ولایت څخه دي، له هرات څخه دي، غزنی څخه، اکثریت ولایتو څخه دي، مزار شریف، فاریاب ولایت، ډیرو ولایتو څخه موږ شاګردان لرو. اما مخکې دوري وکړه چې زموږ په صنفونو کې په 100 نفر دي، اما متاسفانه چې مختلف علتونه او فاکتورونه دي چې دوی له درس څخه فاصله اخیستې ده او داسې زیات متوجه نه دي.
هغه ځوانان چې همدا اوس د تاسې غږ اوري او غواړي په دې درسي ګروپونو کې دوی شامل سي، څنګه به تاسو آدرس پیدا کی؟ څنګه به د تاسو د لیک لوست لړۍ ته درګټ شي؟
نو زموږ د ګروپونو خو ځانته لینکونه سته، لینکونه موجود دي، نو دوی کولی شي چې موږ سره د واتس اپ لینک باندې یا د ټلګرام په لینک باندې له موږ سره دوی وصل شي تر څو موږ دغه لړۍ کې دوی ځان سره ملګري کړو.
واتس اپ به څنګه پیدا کی؟ دغه لینکونه د واتس اپ ټلګرام به دوی څنګه پیدا کی؟
دغه خپل لینکونه په نورو ګروپونو کې نشر کوو، لغه طریقه له موږ سره ځوانان وصل کیږي. موږ خو د واتس اپ ماشاءالله چې واتس اپ ټلګرام ډېر پیشرفت کړی دی، نو ډېر زیات ګروپونه ایجاد شوي دي. نو موږ چې د خپلو ګروپونو لینکونه هلته نشر کوو، بیا لغه طریقه له موږ سره ډېر زیات ځوانان وصلېږي او دوی خپل درس ته ادامه ورکوي.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې څه کول پکار دي، دغه ځوانان چې د واتس اپ لینک وسره سته، شمېره وسره سته او دوی تاسو سره اټ سوي دي او ځل مګر اوس علاقه نه ښیي، دغه ته تاسو څه ویل لرئ؟ د ښوونکي په صفات دوی څه ډول خپل وخت نه استفاده وکړي؟
زما ویل دی ته دا دی، یا زما هیله دا ده چې دوی باید خپل وخت ته متوجه شي او د خپل وخت له هرې دقیقې، ثانیې او ساعت څخه باید په پوره ډول باندې استفاده وکړي. د دې پر ځای چې مثلا دوی په سوشل میډیا کې ګرځي، یا مثلا په فیسبوک کې او یا مثلا په نورو سوشل میډیا برخو کې او خپل وخت ضایع کوي، زما نظر دا ده که تر هغه دوی په دغسې درسي ګروپونو کې ځان ناټ کړي او له هغه ګروپو څخه به انشاءالله دوی ډېره استفاده وکړي او خپل وخت ته. تر هر څه مهمه خبر ټایم منیجمنت، یا د وخت منیجمنت کول دي، یا د وخت اداره کول دي په صحیح ډول باندې، نو دا ډېره مهمه خبره ده تر څو چې زموږ ځوانان ځان ته هدف تعین نه کړي او خپل وخت مدیریت نه کړي تر هغه وخته دوی هدف ته نشي رسېدی. او زما هیله ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دی خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، د ځان دپاره معنا په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
بله استاد، که څه هم آنلاین لیک لوست هم بې ګټې نه دی، له دې دوی ټوله ورځ بیکاره ناست دي، خپل ځان تر یو ځایه پورې رسولی سي، خو په خوا کې دوی د پوهنتون د ښوونځي غوښتونکي دي. تاسو به حاکم نظام ته څه ویل ولرئ چې د ځوانانو په مخ، د تنکیو ځوانانو پر مخ نور ښوونځي خلاص کړي او پوهنتونونو دروازې پرانیستي، په دې هکله به تاسو څه ووایئ؟
د پانتون او د مکتب د دروازو پرانستل له حاکم نظام څخه د ټولو افغانانو هیله ده، او دا په بار بار باندې په هر رسنۍ کې دا ویل شوي دي چې پانتونونه او مکتبونه باید د ټولو افغان ځوانانو مخ باندې خلاص شي. نو بیا هم زموږ هم همدا غوښتنه ده چې حاکم نظام باید په دې کې غور وکړي په دې موضوع باندې، او هر څومره چې زر کېږي دغه پانتون او د مکتبو دروازې د افغان ځوانانو مخ پرانیزي تر څو ځوانان وکولای سي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د افغانستان آبادېدل بدون له تعلیم څخه زما په نظر ناشونی کار ده. دې ته باید زموږ فعلي نظام هم متوجه شي او په دې برخه کې له افغان ملت سره همکاري هم مرسته وکړي.
بله، په آخر کې که دا راته وایي چې یو شمېر ځوانان آنلاین زده کړو سره هم علاقه نه ښیي، مکتب هم بند ده، پوهنتون هم بند ده، دغه وخت چې تېرېږي دا به بېرته دوی جبران کړلی سي؟
نو دا به ډېره ناممکنه خبر وي چې دوی د خپل وخت جبران کړلی شي، په دې خاطر چې وخت هغه ستر نعمت ده چې د الله له طرفه موږ ته راکړل شوی ده، او د هغه په ضایع کولو سره موږ د ژوند راتلونکي فرصتونه له لاسه ورکوو. نو د وخت جبرانېدل زما په نظر یو ناممکنه کار ده. نو باید ځوانان دې ته متوجه شي چې سر له اوسه ځان ته هدف تعین کړي او خپل وخت مدیریت کړي او له خپل وخت څخه معقوله ګټه واخلي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه هم.
درن دوستانو، دا وادي دیونه د تان د څنګه خبرونه تر بیا فرض کیږي است الله ممال او ملګری.